سیسمی عباس مننه پورا اته بجې شوې د ازادي رادیو د سر د خبرونې دا وریدون کې هر کلی کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبريږي د انټرنیټ د لارې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. وړاندې مو په خبرونه کې د هلمند د سنگین ولسوالۍ د واده په پیښه کې د ملکیانو د وژلو په تور د افغان عسکرو لنیولو خبره وو، خو تر دې مخکې به خبرونه له حمید هارون عثمان څخه وو.
د هلمند ولایتي چارواکي وایي د سنگین د پیښې په اړه د ملي پوځ د یو قمندان په ګډون څلور تنه پوځیان نیولي دي. نن شنبه د میلاد النبی له ورځې سره برابره ده. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د هند حکومت وایي د پاکستان یوه کب نیونکې کښتۍ چې چاودیدونکي مواد پکې بار وو او د هند پر لور روانه وه چاودلې او څلور تنه سپاره کسان پکې وژل شوي دي. پورا خبرونه واورئ. د هلمند د وروستۍ پیښې د څېړلو لپاره ولسمشر غني یو باصلاحیته پلاوی ټاکلی دی. ولسمشر غني د پلاوي ته دنده سپارلې چې د هلمند وروستۍ پیښه چې په کې څه باندې 15 ملکي وګړي ووژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان دي په هر اړخیزه توګه وڅېړي او راپور یې جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. د هلمند ولایتي چارواکي وایي د سنگین د پیښې په اړه د ملي پوځ د یو قمندان په ګډون څلور تنه پوځیان هم نیولي دي. د هلمند مرستیال والی محمد جان رسولیار وایي د ملي پوځ له یوې پوستې نه د واده په محفل د توپونو ډزې شوي چې په دې تړاو نیول شوي کسان په لشکرګاه کې یوې پوځي محکمې ته استول شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل د دوی یو پلاوی هلمند ولایت ته تللی تر څو د پیښې څېړنه وکړي. نن شنبه د میلاد النبی له ورځې سره برابره ده. په دې ورځ په بیلابیلو سیمو کې خیراتونه کیږي او خلک دا ورځ لمانځي. ټاکل شوی نن په دې اړه په کابل کې په بیلابیلو غونډو او مراسمو کې دا ورځ ولمانځل شي. دغه ورځ د حکومت لخوا هم رسمي رخصتي اعلان شوی ده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم روانه اونۍ په متحده عربي اماراتو کې له ایرلند او سکاټلند لوبډلو سره یو لړ لوبې وکړي. دغه لوبې د 500 اورونو نړیوال جام لوبه ته د تیاریو لپاره ترسره کیږي. نړیوال جام لوبې د فبروري او مارچ په میاشتو کې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره کیدونکي دي. افغان ټیم د نړیوال جام لپاره لوبغاړي غوره کړي دي. دغه جام تر پیلېدو مخکې به هم افغان ټیم په استرالیا کې یو لړ دوستانه لوبې وکړي. د 500 اورونو په نړیوال جام لوبه کې د افغانستان لومړی لوبه د فبروري په 13مه له بنگلاديش سره ده. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د هند حکومت وایي د پاکستان یوه کب نیونکې کښتۍ چې چاودیدونکي مواد پکې بار وو او د هند پر لور روانه وه چاودلې او څلور تنه سپاره کسان پکې وژل شوي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل دا کښتۍ هغه مهال د پنج شنبې په شپه وچاودېده چې هندي سمندري ساتونکي د درولو هڅه وکړه. د هند سمندري ځواک یوه چارواکي کیارناو ټیال هندي رسنیو ته وویل
بٹ اس کو ایک طرح سے کارنر کر دیا تھا ہمارے جہاز میں، پوری طرح سے کارنر جب ہو چکا
بیڑے سنڈ تشواز مند مسئول کسان لوری خبردارو یہ تپام لرا نہ ون کلا بیا د بیڑے دنا کسان چاود نہ او کلا دا بیڑے د سحر د شپک با جو دی دیش تک کو خاطر دو بشوا. د هند دا ادا په مستقل ډول نه ده تایید شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی اصلا نه دي خبر چې داسې کومه پیښه د شوي وي. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د روانې عیسوي میاشتې په وروستیو کې هند ته سفر وکړي او د دې هیواد امنیتي ځواکونه د څار په حالت کې دي. د ایټالیا د اور وژنې کارکوونکي او څېړونکي د نورمان اتلانتیک په نامه بیړۍ ته چې اور پکې بل دی ورختلی دي. څېړونکي هڅه کوي چې د دغه وژونکي اور علتونه معلوم کړي او دغه راز نور مړي پیدا کړي. دا بیړۍ د جمعې په ورځ د ایټالیا ساحلي بندر برندیسی ته ورسول شوه. د بیړۍ قماندان خبریالانو ته وویل دا ډیر وختي دی چې ووایي څېړونکي ممکن نور مړي هم په بیړۍ کې پیدا کړي. په بیړۍ کې څلور سوه اووه اویا کسانو له یونان نه ایټالیا ته سفر کاوه چې د ډسمبر په 28مه پکې اور ولګېده. په دې پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي دي. ایټالوي چارواکي وایي د اونۍ په سر کې له یوې بلې بیړۍ څخه ټولټال 196 تنه غیر قانوني مهاجر ژغورلي دي. د بیړۍ عمله تښتېدله او بیړۍ یې په اوبو کې پرېښې ده. ژغورونکو د جمعې په ورځ د اندونیزیا د ایراسیا د غورځېدلې الوتکې د قربانیانو شل مړي له سمندر څخه راوویستل. دا الوتکه له 102 سپرلیو او عملې سره د دسمبر په 28مه نیټه په سمندر کې غورځیدلې وه. تر اوسه د دیرشو تنو مړي موندل شوي دي. ژغورونکي د الوتکې د تور بکس لټون کوي تر څو د الوتکې د غورځېدو علتونه معلوم شي. د اندونیزیا، مالیزیا، سنګاپور او متحده ایالاتو بیړۍ د مړو لټون کوي، خو په سیمه کې د موسمي بارانونو له کبله یې کارونه له ستونزو سره مخامخ دي. په ملګرو ملاتو کې د فلسطین استازي د جمعې په ورځ د نړیوال جنایي محکمې د غړیتوب لپاره غوښتنلیک ورکړ او په دې توګه به دوی وکړی شي چې د اسرائیل پر وړاندې د جنګي جنایتونو شکایتونه ثبت کړي. په دې محکمه کې په غړیتوب سره به فلسطینیان وکړی شي د هاګ محکمه کې پر اسرائیل فشارونه واچوي، خو امریکا او اسرائیل د فلسطینیانو د دې عمل سخت مخالفت کوي. په ملګرو ملاتو کې د فلسطین استازي ریاض منصور د جمعې په ورځ ویل دا یو ډیر مهم ګام دی، موږ د ټولو هغو قربانیانو لپاره عدالت غواړو کوم کسان چې د اسرائیلو یعنی اشغالګر طاقت لخوا وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د فلسطینیانو د غړیتوب پر غوښتنلیک غور وکړي او د شپېتو ورځو موده کې باید چې غړي هیوادونه ورباندې خبر کړي. روسیې د سوریې مخالفو شخصیتونو ته بلنه ورکړې چې د روانې میاشتې په وروستیو کې د خبرو لپاره مسکو ته لاړ شي او د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت له چارواکو سره غونډه وکړي. ویل کېږي چې د سوریې د حکومت شاوخوا 28 مخالفو مشرانو ته د روسیې بلنلیکونه رسېدلي دي. په دې مشرانو کې د سوریې د ملي ائتلاف مشر هادی البهرا او د دې ائتلاف دوه پخواني مشران معاذ الخطیب او عبدالباسط سیدا هم شامل دي. د سوریې د رژیم مخالفان چې روسیې ته د بشار الاسد د حکومت د اصلي ملاتړې په سترګه ګوري وایي د مسکو په بلنې به په ترکیه کې د ائتلاف په عمومي اسامبله کې بحث وکړي. د بشار الاسد حکومت ویلي په ابتدایي خبرو کې ګډون ته چمتو دي، خو دا غونډه باید چې په سوریه کې یوه کنفرانس ته لاره هواره کړي. له 2011 کال یعنې د سوریې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې تر اوسه له 2 لکو زیات کسان په شخړو کې وژل شوي دي. وروسته خبر ده چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیا او اوکراین سلاشي وي هر څومره ژر چې ممکنه وي د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د ختمولو په مقصد به خبرې وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایند وایي د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر د جمعې په ورځ د ټلیفوني کانفرنس له لارې د اوکراین، روسیا او فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روسپله او بلتون غوښتونکو ترمنځ د روان شخړې په اړه بحث وکړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایندویل توافق شوار څومره ژر چې ممکنه وي د تماس ډلې و غونډه باید جوړه شي. د ونویل چې دا غونډه به کله جوړیږي. د اوکراین په شخړه کې د اپریل له میاشتې راهیسې تر 4,500 زیات کسان وژل شوي دي. د دې شخړې له امله د روسیې او لویدیځ اړیکې هم خراب شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند وایي
دفاع وزارت یو هیئت ټاکلې ده، هغه د هلمند ولایت ته لاړ دی.
وړاندې مو د سنگین پولیس والی کې د ملکیانو د وژلو له تحقیقاتو په تفصیل خبرو. د خوست امنیه قمندان وای په تیر یو کال کې ولس له دوی سره په امنیت کې مرسته کړې.
په تیر کال کې تلفات مالبته کامو او دښمن ته زیات تلفات رسول.
پاکستان په اساسي قانون کې د پاوز په صلاحیتونو کې د تعدیل راوستو هڅې پیل کړې دي او ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو.
د تورخم د لاند ریوارانې ګرانکه سرحدي پولیس نه د تورخم دغه شور کړلو وروره.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې پر نور موضوعاتو هم ستاسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلي یو شمیر اسمي سونه لولو. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبې په شپه د واده په یو محفل باندې د ډزو په تړاو پوځیان نیول شوي دي. په دې پیښه کې 28 تنه وژل شوي او تر 500 ډیر ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت دغه ولسوالۍ ته یو پلاوی استولی او تحقیق روان دی. تفصیل د جان خالی کوزی پوره پور کې.
په هلمند ولایت کې د ملي پوز مشر جنرال سلطان محمود د جمعې پر زویل د سنگین د پیخه پړې دوه تنه پوزیان نیولې او نور هم ممکن ونیول شي. جنرال محمود ویل د پیخه پړې څرنه روانه ده او دا دوه تنه ځکه نیول شوې چې دوی په مستقیم ډول په ډزو کې داخل دي. لبلې خو د هلمند والی مرستیال محمد جان رسولیار فرانس پریس اژانس ته ویل د ملي پوز اسکرو لیوی پوستینه واده ته پراټولو شو خلکو ډزې کړي او په دې اړه د یو قومندان په ګډون څلور تنه پوزیان نیول شوي او په لشکرګاه کې پوزي محکمې ته راجې شوي دي. د هلمند والی ویان عمر زواک ازادي راډیو ته ویل نیول شوي پوزیان تر پښتون لاندې دي.
خپل هغه مسؤلین را جلب کړي دي، هغه مسؤلین فعلا تر نظارت لاندې دي چې دوی ورباندې شکمن وو او دوی
د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د دوی یو هیئت هلمند ولایت ته تللی او د پیښې په اړه تحقیقات کوي.
دفاع وزارت یو هیئت ټاکلی دی، هغه د هلمند ولایت ته لاړ دی چې هلته سنګین ته لاړ شي، د نږدې نه دا پیښه وڅېړي، وګوري، حقایق معلوم کړي. که چیرې په رښتیا داسې شوي وي چې زموږ د ملی اردو د منصوبینو څخه اشتباه شوی وي، هغه هم برتیره شي، او که کوم بله پیښه شوي وي هغه هم وڅېړي تر څو چې حقیقت پیدا شي او بیا د هغې نه وروسته خپله پرېکړه وکړي.
د چهارشنبې په شپه د سنگین ولسوالۍ په ساروان قلعه کې په یو کور کې خلک واده ته راټول شوي وو چې د ملي پوځ لوی پوستینه په کور ګولۍ وویشتل شوې. لږ تر لږه 28 کسان پکې ووژل شول او یو 50 نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي ناوې هم په دې غمجنې پیښه کې ټپي شوې وه او د جمعې په شپه یې د لشکرګاه په روغتون کې سا ورکړه. شاوخوا 300 کسانو له سنگین ولسوالۍ نه لشکرګاه ښار ته چې 50 کیلومتره واټن لري لاریون کړی، د والي د کور په مخ کې راټول شوي او د عدالت غوښتنه کوي. یو لاریون کوونکی د افغانستان جمهور رئیس او د دولت چارواکو ته داسې پیغام ورکړ:
جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی، ډاکټر صاحب عبدالله، وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله، تاسو پر خپل ځان باندې دغه احساس کې دغه خپل د ځان سره پر ځان باندې قبول کې که ستاسو د ارګ په مخ کې ستاسو د کور په مخ ته نن د سنگین غوندې خلک، د سنگین غوندې ځوانان، کوچنیان چې هلته په ایمرجنسۍ کې پراته دي، د چا پښې نهسته، د چا لاسونه نهسته، ستاسو عکس العمل به څه
اعتراض کوونکي وایي دوی له جمهور رئیس پرته له بل هیڅ کوم چارواکي سره نه ویني او دولت باید له ټپیانو او د قربانیانو له کورنیو سره سمدستي مرستې وکړي. په مشرانو جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو استازی هاشم الکوزی وایي د حملې په اړه باید د هلمند والی استعفا وکړي. په هلمند ولایت کې د طالب وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې دوام لري او د جمعې په ورځ په لشکرګاه کې د عزیزي بانک د څانګې درې تنه کارکوونکي او یو پولیس هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټرې په سړک کې په یو ښخ شوي ماین وخوت.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د 28 ملکیانو د وژلو په تور څلور افغان پوځیان نیول شوي دي. نړیوالو چاپي خپرونو هم د سنگین پیښه څېړلې. دغه خپرونو ته رضوان مراد کتنه کوي.
لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې بیا هم د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د واده پر مراسمو د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه مطالب خپاره کړي دي. وال سټریټ ژورنال لیکي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د سنگین حمله غندلې ده او پر افغان حکومت یې غږ کړی دی چې د دغې پیښې په اړه جدي تحقیقات وکړي. د یونما مرستیال مشل وال سټریټ ژورنال ته ویلي افغان چارواکي باید د دغه شان پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي. ورسپانه د هلمند ولایت د مدني ټولنې په حواله ویلي کې چې په سنگین کې د واده پر مراسمو هغه مهال توغندې ولګې چې په سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. دغه راز په هلمند کې د محلي پولیسو یو قومندان عبدالرازق سروانی وال سټریټ ژورنال ورسپانه ته ویلي پیښه په هغه کلي کې شوې چې له 1300 کلونو راهیسې د طالبانو په واک کې ده. ورسپانه د افغانستان د ملي دفاع وزارت د وان جنرال دولت وزیری په حواله لیکي دا خبره نشي تاییدولی چې ګواکې په سنگین کې دی د واده پر مراسمو لګېدلې توغندې د افغان ځواکونو لخوا ویشتل شوې وي. وال سټریټ ژورنال د مطلب په پای کې لیکلي په سنگین کې دا پیښه په داسې وخت کې شوې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جنګي ماموریت پای ته رسېدلی دی او د دې هېواد ټول امنیتي مسؤلیتونه په خپله افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي. ګارډین ورسپانې هم د سنگین د پیښې یادونه کړې ده. ورسپانې د یوې ټپي شوې مېرمنې او د یوې ژوبل شوې ماشومې تصویرونه خپاره کړي دي چې په امبولانس کې روغتون ته د انتقال په حالت کې دي. ګارډین ورسپانې د هلمند د امنیت قومندانۍ د مرستیال باچا ګل په حواله لیکلي که څه هم چې خلک په څلورشتو ساعتونو کې د خپلو مړو د جنازې او تدفین مراسم ترسره کوي، خو د سنگین د پیښې د قربانیانو وروستي مراسم د همدې لپاره وځنډول شو چې د پیښې د څرنګوالي په اړه لازمه پلټنه وشي. ګارډین وای د ملکی وګړو د وشل کېدو د خنړۍ پیخه د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې شوې چیرته چې له تیرو شپږو میاشتو راپدې خوا د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د مقالې لیکونکی وایي په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې دا پیخه په داسې وخت کې کېږي چې نړیوال ځواکونو په دې هیواد کې خپل جنګي ماموریت پای ته ورسو او افغان ولسمشر پر خلکو غږ کړی دی چې د یو پیاوړي او باثباته افغانستان د جوړېدو لپاره دی د خپل هیواد له امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نورستان ته مخه کوو، هغه ولایت چې خبر لرو چې په دې ولایت کې د شزینه صحي کارکونکو د نشټوالي له امله ستونزې په زیاتېدو دي. له خپل خبریال روح الله انوري به واورو چې دا اوس د ټلیفون په کرښه راسره دی. انوري صاحب، دغه ستونزه تر څومره حده جدي ده او خلک څه غوښتنې لري د نورستان؟
شبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، درنو اوریدونکو ته معلومه ده چې نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی. دغلته ولسوالۍ چې دي د مرکز سره د سرکونو په وسیله ملي نښتي، همدارنګه یوازې د واما ولسوالۍ ده چې هغه مرکز سره د سرک په وسیله نښتې ده. نور ټولې تیت فرق پرتې دي د غرونو له وجې، او دغلته چې کوم دی د کلینیکونو کې خلک وایي چې خزینه کارکونکي نشته، میډوایفران یا قابلین نشته دی چې زنانه مریضانو ته په وخت باندې د هغوی هغه لومړني مشکلات حل کړي. نو صحیح ډاکټران خو څه کوي چې هغه متخصصین وي، هغه خو بالکل په ټول نورستان کې نشته دی. نو مشکلات بیا پې همدارنګه دلته یو مرکزي روغتون هم نشته دی، یوازې نوی والی یو لس بستریز روغتون جوړ کړی دی، خو هغه کې هم متخصص ډاکټران نشته، جراح نشته دی، خزینه ډاکټر نشته دی چې خزینه ناروغانو علاج وکړي. نو مشکلات ډېر زیات دي په نورستان کې د ټولو ناروغانو لپاره او په ځانګړي ډول د خزینه ناروغانو لپاره. شي پرسه
د شزینه صحي کارکونکو ستونزه د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ډېره ده، خو د ځینو ولایتونو مدني ټولنو ځینې هڅې پیل کړې. فرضاً په بدخشان کې دوی هڅې وکړې چې قابلې وروزي، نرس قابلې وروزي، او د راپورونو له مخې په ځینو لرې ولسوالیو کې د بدخشان دغه د شزینه صحي کارکونکو ستونزه له دې لارې تر یوه بریده د خصوصا د زیژون د ستونزو په ارتباط هواره شوی ده. څرنګه په نورستان کې دغه رقم مدني هڅې نه دي پیل شوي؟
شبر صاحب، که څه هم چې نورستان کې دغه مدني هڅې نه شروع شوي، خو د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي چې تقریبا یو میاشت و نیمه کېږي چې دوی په جلال آباد کې د نورستان لپاره د خزینه نرسانو او قابلو د روزلو لپاره یو کورس جوړ کړی دی چې هغه کې تقریبا 50 نجونې په زده کړو باندې بوختې دي. دا دوه کلن کورس دی، او کله چې د دغه کورس نه دا نجونې قابلې او نرسانې فارغې شي، هغه وایي چې زمونږ په کلینیکونو روغتي مرکزونو کې به د خزینه کارکونکو مشکل حل شي.
روحلان وری، مننه. بیا هم د شزو په ارتباط د یوې ستونزې په اړه، خو د افغانستان د شمال په څو ولایتونو کې خبر لرو چې له شزو سره د بشري حقوقو سرغړونې په زیاتېدو دي. مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریف دغه اوس په ټلیفون را سره دی. حبیب زای صاحب، دغه پیښه څرنګه او څومره زیات شوه؟
کلهغه جمله سرپول جوستان تمنګان او خاص تنبال ولایت کې پروان کال کې نسبت تیر کده چې په لو کده شپږ سالونه زیاته شوې ده. د بشره حقوقو د کمشنرانو یا هم د چارواکو په خبره چې په شوال سیم کې باندې څلور ولایتونه کې شپږ او شپږ ولایتونه په حال کې شو بولان د تر شاوې دي چې یو دي د بشره حقوقو د خپلواک کمیشن سره په ایو څو د 25 مورو ته اړتیا لري پر اساس نه چې لاخي جمله یوازې 12 مورو د هغه ته اړتیا لري چې د خدو له مرنه په وړاندې تر سره شوی، او پاتې ایو څو 40 مورو د ته اړتیا لري د خدو په وړاندې تر سره شوی دی. د ته اړتیا انواع هم مختلف دي، وهل تکول لکور څخه شړل دیشي تیری قتلونه او بس نور موارد شامل دي او عوامل هم مختلف راغله شوی دي چې د بشر حقوقو د خپلواک مشين د چارواکو د معلومات اساس چې یو خطه کورنۍ کې د اقتصادي وضعیت دی بې سوادي ده بیکاری په ټولنه کې عوامل دي چې خبره ستړله تا ته د ښځو د شمالي څوله ته حساس په بل خلک کې زیات دی یو څه مسله هم چې په بل ولایت کې د بشر حقوقو
بله مهرباني
د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي اندېښمن کړي هغه دا چې د نوي حکومت پر مسله کې دوه په شمالي همدغه تلور ولایتونو کې ورسره بل نه امید په چاته دوره او د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو څنګه عامره حاجی ندوی چې په خوادي لور په توسیمو ته خپل سفر کاوه او هلته راسته د روز له خلکو سره کتل د بشري حقوقو په برخه کې فعالیت کاوه خو په نامي زیاته شوی او د دې شتول چنده سیمه ته راسته ولري ورته سره د کمیشن د تاسو کو په وړاندې چالشونه ننګونې او تحلیلونه ورته تر بل مخ په ځای دي او په دې برخه کې هم او دولت ورته څنګه ته برابر کړي او د زمینې برابر ول او هم د نامي چاته او موږ چې ورسره بلې په ټولنه کې هم
د سفر بله حبیب صاحب په بلخ کې
کوم کړی
حبیب صاحب په بلخ کې چارواکي څه وایي سي اول ستونزې په زیاتې دودي یعنی کچرته دوی دې ته انتظار دي سي نوې چارواکي ورته وټاکل سي نوې والی ورته ورسي او نور چارواکي حالت ته انسي لکه څنګه سي په هرات کې ولسوالان او ځینې چارواکي لري سول ترڅو بیا نوې کسان کارونه وکي او کڅرنګ
دا مشالکو د خپلواک خبر دلونی ده خوی تمام هم ده ده چه باید همی کسان نو پا خون و خوفونه که قاتنه شی پر زای نوی کسان ده شی تطوری مسئلتون پر غارا و خیاب پسامتو که ترساره کسی او کلا چه ده دولتی چه هم اکتر مخبی کنو آقا وایی چه ده کدوی که نده موجود خو امکانات نشته واسه پشتو ده مخالفین پورانی جوی جگره وکری تر بل هم د مخالفین وجود په لور پتو سیمو کې مخته ته دی دغه یو عمل دی چې یو د پوهاند په لور پتو سیمو کې بدبختانه تاسو خلک مخته دی دوه اوسي
مجیب الرحمن حبیب زای مننه وړاندې په خبرونه کې په ننګرهار کې د اداري فساد پاړه یو مفصل راپور اوریدل شي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو بسګران وایي د دوی پونوم د اصلاح شویو تخمونو مرستې دوی ته نه دی رسیدلی او په ولسوالیو کې تلا شوې دي د ننګرهار د ولایتي شورا ځینې وکیلان هم دا خبره تاییدوي چې ځینې ولسوالان د ولسونو حق حقدار ته نه رسوي په دې اړه زموږ خبريال شاه محمود شینواری له ننګرهار یو تفصیلي راپور لري
د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې مو د وړاندې د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته د هغوی د کرنې ځمکه په اندازې د اصلاح شوو تخمونو مرستې استولې ترڅو په یادو سیمو کې بزګران د کوکنارو کښت پر ځای غنم وکړي خو د ځینو ولسوالیو بزګران بیا وایي دوی له دغو مرستو څخه نه خبره ساتل شوي او ورسول شوي مرستې د ولسوال او یو څو ملکانو په خپل منځ کې ویشلې دي د همدې مسلې په تړاو د پنځمې په ورځ د هڅکې مینې ولسوالۍ په لزګونو اوسیدونکو د خپل حق غوښتنې په موخه د ننګرهار ولایتي شورا ته تللی وو او د دې ولسوالۍ پر ولسوال حسن خان یې تور پوري کړ چې د ولسونو مرستې له یو څو تنو ملکانو سره په خپل منځ کې ویشلې
زه نیک محمد د هڅکې مینې د کاریا کوټول اوسیدونکو دغه د کوم غنم چې د تخم په نامه باندې ستاسو د خوان راغلی د ولسوالۍ ته مونږ هیڅ وسه پوري دغه غنم نه لیدو چې دا څه شو او کومه خواته نه
هغه کسان چې غنم اخیستی غدل تن راضی چاچ غنم پټکړی غدل تن راضی ا میدان ته نازریږي کازریږي راید شي من سره د اسپاتو کا ول سوال دم کله سوال ته زوسم دادې په میډیا باندې چا پیره ما سره د وګوري ما سره د خبره وکا
نو ولایتي شورا ته په دې خاطر اغري چې ایواز د غنم او د اسلامي شو تو خمون حق نه ول سوال د منه وړای بلکې څومره حق او حقوق چې من د عبادت ول سوال دي دا ول سوال سره د تراشي باندې مالکانو په خوخه
خو ولسوال دغه خلکو تورونه ردوي چې ګوندې د غنمو اصلاح شوي تخمونه یې په خپل منځ کې ویشلي او یا هم خرڅ کړي وي
اصلاح شوي تخم چې درې سوه بوجۍ وي هغه د دیبالا ولسوالۍ مختلفو قریو ته توزیع شوي دي او اسناد مونږ سره په لاس کې دي او ریاست زراعت سره په لاس کې دي. په دې کې کوم مشکل نشته، دې کې شک نشته چې دغه 300 بوجۍ 1,00,000 نفوس ته تاسو خپله فکر وکړئ چې د دې رسول به څنګه وي. خو طبعا به یو څوک یو چا ته رسېدلي او یو چا ته به نه رسېدلي، هغه چا ته به نه رسېدلي، خو هغه خامخا شکایت کوي.
د ننګرهار د خوږیانو، شیرزادو، سپینغر او اچین ولسوالیو څخه هم یو شمېر بزګرو ازادي راډیو ته په ټلیفوني اړیکو کې یادونه شریکه کړې چې ورسول شوي غنم یوازې تر ملکانو رسېدلي. خو بلخوا د کرنې رئیس حمیدالله وایي دوی دغه مرستې د یو پلاوي تر نظارت لاندې ولسوالیو ته استولي. دی وایي دوی ته هم له ځینو ناامن ولسوالیو څخه دغه ډول شکایتونه رسېدلي.
په هغه ساحو کې چې ناامن دي دغه سی یو نیم شکایت مونږ ته هم را رسیدل. سهم د دیقانانو د زمکو په نسبت باندې ډیر محدود او ډیر کم ده، چې غالبا 10% به هم ضرورت رفع نشي کړی. ممکن دغه سی وستونځوي.
حمید الله وایي د اصلاح شوو تخمونو ویش د ولسوالانو تر مشرۍ لاندې شوی او هغوی بیرته د کرنې ریاست ته ډاډ ورکړی چې یادې مرستې پر بزګرو ویشلې دي.
او زه دلته نه بلکې په ولسوالیو کې شوی. د یوازینۍ خبره چې زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د غنمو انتقال او د ولسوال صاحبانو د ټولو ولسوال صاحبانو دخالت په دې کې حتمی ده. زه درته بالکل ثابتولی سم په اسناد او په شواهدو باندې.
په ورته وخت کې د ولایتي شورا یو شمېر وکیلان هم د خلکو دا ستونزه تاییدوي. د ولایتي شورا وکیل انګیزه شینواری د ولسونو اندېښنې پر ځای ګڼي او وایي د یو شمېر ولسوالیو څخه خلکو د اندېښنې له دوی سره شریکې کړي چې ځینې ولسوالان حق حقدار ته نه رسوي.
نو دغه ستونزه چې کومه نن د هسکې مینې ولسوالۍ ولسونو د ننګرهار ولایتي شورا سره شریکه کړه او یو وخت مخکې هم شریکه کړې وه، دا ستونزه حقیقت لري. او دا ستونزه یوازې د دې ولسوالۍ د خلکو هم نه ده، بلکې د ډېرو ولسوالیو د خلکو هم دغسې ستونزه ده چې کوم مواد د بزګرانو د کاروانګرو په نوم باندې ولسوالو لذي هغه غایبږي.
انګیزه شینواری وایي دیارلس کاله وشو چې په ننګرهار کې همدا ولسوالان کله یوې او کله بلې ولسوالۍ ته بدلیږي، خو دا ډول تېروتنو په وخت کې ځکه دندو نه ګوښه کیږي چې تر شا یې د ولسي جرګې وکیلان ولاړ دي. د ولایتي شورا یو بل وکیل جاوید زمان وویل چې په ولسوالیو کې د چارواکو دغه ډول چلند خلک دې ته مجبوره کوي چې له حکومت سره واټن ونیسي. نوموړي پر ولایتي ادارې غږ وکړ چې دا مسایل دې په جدي توګه وڅېړي.
ولایتي ادارې ته دومره ویو چې که ولسوالیو کې ولسوالان دوی مربوط دي، کازنې ملکان دوی سره رابطو کې وي، چې دغه باندې غږ وکوي چې دغه غلاوې باندې کی او حق په حقدارو وسپارل شي. ورو په ورو موږ ګورو چې ولس او دولت ترمنځ فاصله پیدا کیږي. هغه همدغه شینه دي چې فاصلې پیدا کړې دي، دا غریب ولس تر څو پورې وزور ولکي.
د ننګرهار ولایت وایي احمد زیاد الزیوی کوم راپور چې د کرنې ریاست لخوا ورکړل شوی، 22 ولسوالیو ته باندې 1500 ټنه غنم استول شوی او توزیع شوی دي. د وایي کچېری کوم ولسوالۍ کې سوزي وي نو دوی به په اړه چیرنې وکړي.
1500 اصلاح شوی تخمونه هماغه ولسوالیو ته چې په لیست کې ترتیب شوي وو د هغوی د ځمکو په تناسب باندې اصلاح شوي تخمونه ورسېدلي دي او ولسوال صاحبانو په مشۍ باندې د یو ترکیب په ذریعه باندې دا ویشل شوي دي. احیانا که داسې وشي چې موږ په دې پوه شو چې ځینو ولسوالیو ته نه دي رسېدلي او یا رسېدلي دي، د دې په توزیع کې ځینې مشکلات موجود وو، موږ ته دغه ستونزې راورسېږي. موږ به انشاءالله د خپلو زیرکتو ادارو طریقه تعقیب.
دا چې هر کال په پراخه کچه د ننګرهار په ناامنه او لورو پرتو سیمو کې د کوکنارو کښت ترسره کیږي، کتون کې د دې کښت سر لامل همدا په ګوته کوي چې ځینو ولسوالیو کې د ولسونو او په ځانګړې توګه د بزګرو مرستې چور او تلا کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
رحمت الله ته ویلې کې زموږ لشکول پکتیا څوک ازادۍ راډیو ته ډیر اس ایم ایسونه دراستوي. وروره ګڼ کسان دا کار کوي. محمد سعید بیا لیکي د ازما اس ایم ایسونه ولې نه نشر کیږي، که څه تیر وطنه وي راته وایې شایې. وروره دغه اوس هم ستا په اس ایم ایس کې کوم ځانګړی پیغام نشته، نو لږ څه غور ورته پکار دی. خو بیا هم ازادي راډیو د ټولو اوریدونکو اس ایم ایسونه نشوي، خو کله ناکله اس ایم ایسونه زیات وي نو بیا نشو کولای سي ټول اس ایم ایسونه خپاره کړو. د ورځې له موضوع سره تړلي اس ایم ایسونه خپرو. شاه اشرف بلوچ لیکي د روزګان نه هغه کسان چې د ماشومانو او ښځو وژل غواړي تر هغوی څاروي بهتره دي. عبدالرحمن له کندهار لیکلی دی دا د ستایلو کار دی چې د سنګین د پیښې په تړاو خلک نیول شوي او تحقیق روان دی. پخوا خو به کمیسیون ټاکل کېده او هیڅ په بیان کېدل. بریالی له هلمند لیکي له دفاع وزارت غوښتنه کوي چې د هلمند ځواکونو ته پاملرنه زیاته کړي. هلته ځواکونه بېغوري کوي. د پکتیا له څمکنیو سمیع الله حلیمي تندر لیکلی دی د هلمند د سنګین ولسوالۍ د وژل شویو له کورنیو سره دې افغان حکومت عاجل مرسته وکړي. غلام په راستول اسمس کې لیکلی دی باید دغو کسانو ته چې په سنګین کې جنایت کړی دی سخته سزا ورکړل شي. خو د ده په وینا باور سخته دی ځکه چې وزیران او وکیلان به د دغه پوځیانو د خوشي کېدو لپاره هڅې وکړي. وړاندې ستاسو په شخصب شوي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خپرو. خو 7:30 دی لنډ خبرونه لره له حمیدې هارون عثمان څخه.
ولسمشر غنی د هلمند د سنگین ولسوالۍ د پیښې د څیړلو لپاره یو باصلاحیته پلاوی ټاکلی دی. په دې پیښه کې د واده پر مراسمو د یوه توغندي په لګیدو کې څه باندې 25 کسان وژل شوي او له 40 زیات ټپیان دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د سنگین د پیښې په اړه د ملي پوځ د یوه قماندان په ګډون 4 تنه پوځیان نیولي دي. نن د میلاد النبی له ورځې سره برابر ده. دغه ورځ په هیواد کې د بیلابیلو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. داخل شوی دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم روانه اونۍ په متحده عربي اماراتو کې له ایرلند او سکاټلند لوبډالو سره یو لړ لوبې وکړي. د هند حکومت وایي د پاکستان یوه کب نیونکې کښتۍ چې چاودیدونکي مواد پکې بار وو او د هند پر لور روانه وه چاودلې او 4 تنه سپاره کسان پکې وژل شوي دي. د ایټالیا د اور وژنې کارکوونکي او څیړونکي د نورمان اتلانتیک په نامه بیړۍ ته چې اور پکې بل دی ورختلي دي. په بیړۍ کې 400 کسانو له یونان نه ایټالیا ته سفر کاوه چې د دسمبر 24 پکې اور ولګېد. په دې پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي دي. ژغورونکو د جمعې په ورځ د انډونیزیا د ایر آسیا د غورځېدلې الوتکې د قربانیانو 40 مړي له سمندر څخه راوویستل. د الوتکه له 122 سپرلیو او عملې سره د دسمبر 24 نیټه په سمندر کې غورځېدلې وه. ملګرو ملتو کې د فلسطین استازي د جمعې په ورځ د نړیوال جنایي محکمې د غړیتوب لپاره غوښتنلیک ورکړ او په دې توګه به دوی وکړی شي چې د اسرایل په وړاندې د جنګي جنایتونو شکایتونه ثبت کړي. او روسیې د سوریې مخالف شخصیتونو ته بلنه ورکړې چې د روانې میاشتې په وروستیو کې د خبرو لپاره ماسکو ته لاړ شي او د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت له چارواکو سره غونډه وکړي.
د خوست امنیتي چارواکي وایي اوس چې نړیوال ځواکونه نشته بیا هم دوی کولای شي په خوست کې امنیت ټینګ کړي. د خوست امنیت قمندان ازادي راډیو ته وویل که څه هم د وسایلو او پوځي تجهیزاتو په برخو کې نیمګړتیا وشته خو بیا هم ولس له امنیتي ځواکونو سره په خوست کې مرسته کوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په تیر 2014 زیږدیز کال کې دوی په لږو تلفاتو توانېدلي چې امنیتي پوستې وساتي او د مرکز ولسوالیو او اړوند سیمو امنیت ټینګ کړي. خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې تیر کال د دوی یوه امنیتي پوسته او یا هم کومه لیري او نږدې ولسوالي له دایمي امنیتي ګواښ سره مخامخ نه شوه.
تیر کال کې زموږ د خوست دولت په سطح یوا پوستا یا یوا ولسوالی هم داسې ګواښ سره نه مخامخ شوي چې هغه یا د سکوت سره مخامخ شوي وي. په تیر کال کې تلفات البته کم وو او دښمن ته هم ډېر زیات تلفات رسول.
ده د افغان امنیتي ځواکونو د اړتیاو او ضرورتونو په باب داسې وویل.
الحمدلله اوس هم پولیس توانېدل دي چې په دغې کم امکاناتو سره د خپلو خلکو او خپل وطن دفاع وکړي. طبعاً پولیس اړتیا لري ښوونې او روزنې ته او موږ ځینې تجهیزاتو ته هم اړتیاوې لرو.
فیض الله غیرت د دې پوښتنې په ځواب کې که چیرې په لرو پرتو سیمو کې ستاسو په پوستو او پوځي قرارګاه وو د وسلوالو له لورې حملې وشي نو تاسو سره به هوایي مرسته موجوده وي او کنه وویل چې خلک د وسلوالو د بریدونو په شنډولو کې ورسره مرستې کوي.
مخکې هم داسې بریدونه یا داسې حملې د دښمن له طرفه زموږ په بعض سرحدي ولسوالیو باندې شوي دي. موږ توانېدلي یو چې د خلکو په مرسته چې هغې جملې نه د زرزمدان ولسوالۍ کې موږ ته د دښمن تقریبا په حدود د 60 تنه جسدونه د دښمن پاتې وو. موږ سره عام خلک همکار دي. دوی راووتل او د دښمن حملې په شاو ته مولې.
امنیه قماندان په خوست کې یو شمېر هدفي وژنو په اړه وویل چې دا ډول ډېری پیښې د شخصي دښمنیو له کبله منځ ته راځي.
سازمان یافته پیښې نه ترسره شوي چې موږ ووایو چې د اختطافچیانو یا د غلو له طرفه جنایي پیښې رامنځته شوي دي. صرف هغه کتنه چې منځ ته راغلي دي هغه زموږ د خلکو خپل منځي دښمنۍ اختلافات دي.
د خوست ښار یو تن اوسیدونکی هم وایي چې په تېر زیږدیز کال کې د امنیتي ادارو فعالیتونه او لاسته راوړنې ښې وې.
شهر خان جنوري یم، نو دلته د 2014 کال په خیر سره تیر شو. 2015 کال شروع شوی دی. د افغان امنیتي ځواکونو ډېر ښه کار وکړو، ډېر امنیتي تعقیب کړو چې د بهرنیو ځواکونو څخه دوی امنیت ترلاسه کړو.
د راپورونو له مخې اوسمهال د افغان امنیتي ځواکونو شمېر خواشه د نیم لکه کسانو ته رسیږي، خو اندېښنې موجود دي چې د ناټو ځواکونو د ماموریت په خدمېدلو سره لا هم دغه ځواکونه په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو نه دي سنبال شوي. خو نړیواله ټولنه وایي چې دوی به افغانستان یوازې پرې نږدي او د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې به د ژمنو سره سم خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تیر کال څومره کسان د پاکستان په بلوچستان کې ورک شوي دي؟ په دې اړه به وړاندې واورئ. خو اوس هم د پاکستان په اړه یو مطلب لرو. د پاکستان مشرتابه پریکړه کړې چې د دې هېواد اساسي قانون او د پوځ په صلاحیتونو کې تعدیل راولي تر څو د تروریزم مشکوکو کسانو ته خاصې محکمې جوړې کړي. د مسلې تفصیل د اسوشیتد پریس آژانس د راپور په استناد له جانقه الکوزي څخه اور.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وای د جمعې د ورځې غونډه کې چې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ جوړه شوې وه او د پاکستان ټولو سیاسي او پوځي مشرانو پکې ګډون کړی و، په قاطع اکثریت توافق وشو چې په اساسي قانون کې باید تعدیل راشي تر څو د محکمو لپاره د بدیل یو سیستم رامنځته شي. رشید وویل په خاصو محکمو کې به ټول هغه ترورستان محاکمه کیږي چې په لارو، بازارونو او ښوونځیو کې بېګناه ملکیان وژني او دغه راز په امنیتي ځواکونو او پوځي تاسیساتو حملې کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر زیاته کړه په اساسي قانون کې تعدیل به نن د شنبې په ورځ ملي اسامبلۍ ته وړاندې شي او ډېر احتمال لري چې له بحث وروسته د دوشنبې په ورځ تصویب شي. رشید وویل د ملي اسامبلۍ له تصویب وروسته به د اساسي قانون تعدیل د سه شنبې په ورځ مشرانو جرګې یعنی سنا ته وړاندې شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو بیان کې د هیواد د ټولو اړخونو او مشرتابه ترمنځ دغه ګډ دریز وستای او دای د ملي وحدت یو توافق وباله. دا ویل دا د پاکستان په سیاسي تحریک کې یو روښانه فصل دی. په پیښور کې په یو ښوونځي کې له تروریستي حملې وروسته چې د 144 زده کوونکو په ګډون 150 تنه پکې ووژل شول، د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې تروریزم به له منځه وړي او دغه راز به داسې قوانین نافذ کړي چې د مشکوکو تروریستانو نیول او تعقیب اسانه کړي. په پاکستان کې په پولیسو کې د فساد، شاهدانو او قاضیانو ته د ګواښونو له وجې ګرانه وه چې د تروریزم مشکوک کسان محکوم شي. د نوي قانون له مخې به د خاصو محکمو مشران پوځیان وي او دوسیې به په چټکۍ سره حل کوي. خو انتقاد کوونکي وایي د نوو محکمو په جوړېدو سره به په پاکستان کې د پوځیانو واک زیات شي او دا په داسې حال کې ده چې دا مهال هم پوځ د پردې تر شا ډېر واک لري.
مخکې تر دې چې د ساینس او ټکنالوژي په پروګرام کې تاسو له نوې زنګو خبر کړو چې نوې تخنیکی زنګو جوړه شوې ده په پاکستان کې ساری شو. په بلوچستان کې د ورکو بلوڅو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان وایي تیر کال شاوخوا 400 بلوڅان لا درک شوي او د 450 وژل شوي کسانو خراب شوي مړي موندل شوي دي چې په هغوی کې یوازې د سلو په شاوخوا کې پیژندل شوي دي، ځکه چې وایي په تشدد د وژل کیدونکو کسانو مړي په ګرانه پیژندل کیږي. نور تفصیل له کوټې د برکوال میخیل په راپور کې.
په بلوچستان کې د اوسنی ایالتي حکومت لپاره تر ټولو لوی چیلنج د ورکو خلکو موندل او د هغوی د وژل کېدو او د مړیو د موندلو د لړۍ پای ته رسول دي. خو سږ کال هم د تیر حکومت غونډې په دې ایالت کې نه ورک خلک وموندل سول او نه یې د وژنې لړۍ تم سوه. د سه شنبې په ورځ هم د ایران پولې ته نږدې د کیچ زیلې لمند سیمې د درو تنو مړي وموندل سول چې د پیژندنې لپاره د تربت ښار روغتون ته یوړل سول. د سیمې لویس پولیس وایي چې مړي یوه ورځ مخکینی معلومیږي او درې واړه پر سرونو، سینو او مخونو ډزو ویشتل سوي او بیا په یوه دښته کې غورځول سوي دي. په وژل سویو کسانو کې یو د مند او بل د دشت سیمې بلل سوی خو درېیم تن نه دی پیژندل سوی. د دوی د وژنې علت څرګند نه دی. خو د ورکو بلوڅانو د ملاتړ سازمان مشر ماما قدر بلوڅ وایي چې دغه درې واړه کسان د ورکو بلوڅانو له ډلې څخه وو.
جنگ کے
د بلوچستان د داخله چارو دفتر په خپل کالنی رپورټ کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د 144 تنو مړې موندل شوي دي چې وایي په هغوی کې 140 تنه د پیژندلو نه وو. خو په پیژندل شویو کسانو کې 110 مړې د بلوڅانو، 15 مړې د پښتنو او 19 مړې د نورو قومونو د خلکو وو. د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدر بلوڅ بیا په تیرو 12 میاشتو کې د موندل شویو مړیو شمېر تر حکومتي شمېر څو چنده زیات یادوي او وایي چې تر تیرو حکومتونو د اوسني حکومت په وخت کې د ورکو بلوڅو زیات خلک ورک شوي او وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې په تشدد د وژل کېدونکو کسانو د خرابو مړیو د موندلو لړۍ شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل شوې او لا هم روانه ده. د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان د شمېر له مخې د ورکو بلوڅانو شمېر 20,000 تنو ته ورسېد او د هغو ورکو خلکو چې مړی یې موندل شوي شمېر 6,000 تنو ته ورسېد، خو حکومتي شمېر تر دې ډېر کم دی.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شبي پیغامونه خبرو، خو اوس د ساينس او ټکنالوژي دنیا. ساینس پوهانو داسې زانګو جوړه کړې چې د ماشوم د ویدولو لپاره ډېر ورو زنګی شي. د دوی په وینا د الکترونیکي زانګو له یوې خوا میندې د ماشوم د آرامولو لپاره د زانګو د پرلپسې شورولو له تکلیفه بېغمه کوي او له بلې خوا تر عادي زانګوګانو د ماشومانو لپاره زیاته آرام بخښونکې ده. د زانګو په عین وخت کې ماشوم ته د خپلې مور د زړه د ضربان ژغ اوروي. د هرې نوې وسیلې په شان د دې زانګو بیه فعلا زیاته ده. 240 ډالره به پرې شیره او لا پرمختللي ډولونه تر دې هم ګران دي. په لا پرمختللي ډولونو کې لا زیات امکانات شته. دا الکترونیکی زنګو د موبایل ټلیفون لاري هم کنټرولېدای شي. د دې مطلب دا ده چې د ماشوم مور او پلار ته اړتیا نشته چې خامخا دي د ماشوم تر څنګ ناست وي. ساینس پوهانو د اوبو یا شربتونو د سړولو لپاره یو داسې کوچنی وسیله جوړه کړې چې اندازه یې د یو قلم همره ده. دا وسیله د اوبو یا شربتو په ګلاس کې ایښودل کیږي او ډېر ژر یې سړوي. دا وسیله خصوصا د دوبی په موسم کې په هغه ځای کې چې یخچال او فریزر نه وي ډېره په درد خوري. دا وسیله چې چیلنګ سپ سټیک نومیږي چارج کېدو ته اړتیا نه لري، بلکې د دیوالي ساعت په شان پندول لري چې د هغه د خوځیدو په وسیله انرژي ترلاسه کوي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې ناسا د مځکې د رصد کوونکو سپوږمکې تیرا د ماموریت د پیل د 15 کالیزې په ویاړ د دې سپوږمکې له لوري د مځکې اخیستل شوي عکسونه خپاره کړل. تیرا سپوږمکې د 1999 میلادي کال په دسمبر کې د مځکې د عکسونو د اخیستلو او د سمندرونو د څېړلو لپاره فضا ته ولېږل شوه. دا سپوږمکې د 15 کلن ماموریت لپاره جوړه شوې وه، خو لا هم د مځکې په مدار کې ګرځي او ناسا ته د مځکې په اړه مهم معلومات لیږي. په 2002 او 2004 میلادي کلونو د اکوا او یوورا په نومونو دوی نورې سپوږمکۍ له تیرا سپوږمکۍ سره یو ځای شوې.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوم. په دې پروگرام کې ل اوریدونکو اوري چې په خپل ټلیفوني پیغامونو کې وای ل اداري فساد نه په تنګ دي، په سیمو کې نامني زیاته سوي او ځین نور بیا دولت یو شمیر پیشنهادونه لري. اوریدونکو دغه پیغامونه په تیر ورځو کې د پروگرام په پیغام ثبتونکو ماشين کې ثبت کړي او ل ازادي رادیو یې د خبرېدو هیله کړي ده. آزادی او اوریدونکو پروگرام په اونۍ کې دوه ورځې تاسو د ټلیفوني پیغامونو، ایمیلونو او لیکونو پر اساس جوړیږي. په اوسنی پروگرام کې زیات ټلیفوني پیغامونه د اوریدونکو پر جدي ستونزو دي. دوی وایي چې لیداری فساد نه پتنګ دي، په سیمو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې سوي او ځینې نور کسان په خپلو سیمو کې د ټولنیزو ستونزو د زیاتېدو یادونه کوي. د دوی ټلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې په همدې پروگرام کې واورو.
د تورخم د لاندري ورانې ګرانکا او شکایت مالا تا دا خو تاسو محترم و حضور تا با دی بانی عرض شلو چه دا سرحدی پولیس نید تورخم دو گوی شور کنو رو را پا یوا تیاره دا کور اوزی با برا تیاره با کور ننوزو یا مالی دا پارا وطی پا اگو پاته کراتا شو یا بخوانی پاتو کنه خو خوو دا و سری پاتو کنه شو گوره پا یا پاته کم رو اگولا اسکار آل تلیر ناز دا توڑی موتر دیده من سر اسکار آل تلیر ناز دا آل تایان د یو نیم سلا تېر اخلي چې بیا پوه شي چې موږ ورته وایو نپاره مرته فعالې والا لمسوی چې ورته چورو رمې بیا نه دا نه واخلي شپې را سره یې کوي چا خونه بیر ته لاشو یا دوه سوه غواړي.
وخت ادرس ورکم لغمان ولایت کرغی ولسوالی د چارباغ نه ناراشیده دي مونږ کورولې دي. دغلته درې کور صرف سر جوړ شوي دي او بلډینګونه یې مګوري او د دوی درایي مګوري او دلته زه د بیدار په نوم یو غلرما کاټ لرم دا دوه ورې شینګی ته ورغلم په سړک کې کاته پورته ګرځي د ایراشي ماسکین نه بعد چیکن کوي یمن غږ نه اوري یمن غږ خو اوري شرم د اخر دی چې ځانو نه وشرمېږي.
زوجین رحمان جمیل یم له زابل څخه یو تن دا زوی رادیو اوریدونکي زه له افغان ولسمشر څخه دا پوښتنه کوم چې آیا تاسو به هغه خلک چې په تیر حکومت کې فساد کې ښکېل وو آیا تاسو به ستاسو لپاره کمپین کړی وي دا خلک به تاسو مجازات او که به په خپل حال پاتې شي؟
تورخم د لاین چلوونکی ما او دا د تورخم کې سرحدي پولیسو نه ډېر په آزاد یو څلور پاټه کې جوړ کړي دي او کې درې سوه اخلي او دې درېو کې سلسله اخلي او باید د ولسمشر اشرف غني څخه غواړو چې د دې یو چاره وکړي.
مونږ د بغلان ولایت نه دغه شکایت لرو د تورخم د اډې له نمائندګانو سره. مونږ سره بې رحمانه چلند کوي، د مونږ نه ډېرې زیاتې پیسې اخلي چې علي احمد سراف سره یې له مونږ بېل جمع کوي. اجه یو سلو لس روپۍ ټکټ دا په کوټه کې مونږ نه اخلي درې سوه روپۍ، هلته دېرش روپۍ اخلي، مونږ نه اخلي درې سوه روپۍ. مونږ د تورخم مسؤلینو د سکوتورې خصوصونه غواړو. خیر تاسو د بغلان، قندوز، پلخمري موټروانان نه تاسو راسي پوښتنه وکړئ په مخصوص ډول چې څومره ځله مونږ ته روان ده. آیا مونږ افغانان نه یو؟ کابل ته چې ځي مونږ بغلان ته ځو، مونږ باندې ولې دونه ظلم کېږي؟
چې دا سړک مارک ډېر خراب تل دی، کندوز جوړول جوړوي بېرته خراب شوي، ټونکار او ګاډۍ والا دي پیسې اخلي، هم د کندور پروژې پیسې هغه اخلي، یروپ والا او د فاروق بخي پروژه نشته او ټول موټران جدید فاروق دخونه پرسې اتیا تنه نوي تنه سل تنه بس وزن پرسې عالي دري هلته بېرته لږ جارو کړي سړک یې بېر خراب کړل مقصد او د خپلې پیسې خو یو نفر ځان خلک چې مرېږي نور اکتغام نشته ورته ټیک سړک هر کام وخالي خپل ځان ښه پیسهدار کوم مور کوم.
دا یو تن بزګر د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د لکړې د ساحې څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. موږ د حکومت څخه ډېر زیات ځورول کېږو، خصوصا د پولیسو لخوا نه. که چا څاریا کړلي وي غواړي چې اوبه ورکړې، پولیس یې ګیروي او وایي چې تا څاریا کړلي دي او ترې پیسې غواړي د زر او دوه زره کلدارې په مقابل کې یې الهکوي. که چېرې تاریخ بند وي نو د رئیس جمهور څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ خلکو ته کار پیدا کړه، زما غنم را خرڅ کړه، زما ماش مان په اته سوه پنبه مې په اوه سوه را خرڅ کړه، زه بیا دا شی کړم دا څه حال دی په پاسل کې مې نه پرېږدي بیل چې ټول رانه ځغلی یې زما خلکو ته شکنځل کوي د کورو څخه یې په زور راباسي مشران مې راڅه کوي دا کوم حال شروع یې تاسو راسي وایي حت راولي زي د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ ته د لکړۍ ساحر ته چې دا څه حال دی
زما پیغام دا ده دغه د ننګرهار په ولایت کښې چې دا کومې زراعتي ځمکې وي دا یې ختمې کړې له منځه یې ویوړې زراعتي ځمکې دشتې پرتې دي هغه ټولو خلکو ونیولې غصب کړې خالي سرکاري ورباندې کړې ده او نور نه پکې کور جوړې او نه پکې بل شی کوي تورې ختمې کړې نو دغه پیغام ده
روزګان ولایت ته مابا څخه خبرې کوم دلته بندیان دي ناکې ناکې قیدونه ورکول شوي دي غیر سرنوالان ورکړي دي او پاته سره د دې ځای ته پر خپل سر دی محکمې کړي دي بې محکمې نه یې بنجي وروستلی دي نه شی وروستلی دي نه شرایط نه سپاتې دې محکمې پر خپل سر وکړي دي نو دغه مې پیغام دی د لوړو مقامات څخه چې دوی دغه فاسق اداره ولې لا نه ورکوي ولې نه ورکېږي لا
زه د روزګان ولایت څخه خبرې در سره کوم د خیر سره په دې روزګان په ولایت کښې په دې محبس کښې داسې روزګان ولایت کښې ظلمونه شروع دي چې بې ګناه مسلمانان په زندانو کښې د زورواکۍ په لار ننوتلي دي او خاص زورواکي شروع ده خاص قومي سلسله شروع دی یو مسلمان په هېڅ خبر نه وي بل یې په شخصي تضاو نه نباسي د پیسو په سطحه بندي کړي تازه وسرانوالان ته روپۍ ورکوي
زیان د جراوت لکن زیان د بازار د جراوت ولسوالۍ اوسېدونکی ایم د شریف ماباش کښې به قیدي بندي دغه سرانوالانو ته مونږ ډېره موږ وګوره دغه ستړي ډېرې ولې ظلم را سره کوي ډېر هغه روپۍ را سره غواړي ولې په روپو باندې ولې سړی لا کوي خپل په سترګو مه دا لیدلي دي چې بندي ته وایي وایي پنځه لکه روپۍ را ښه زه دې لا کوم کېوار نه کې چې د هغه د مجه ته را ایستلی هغه نه یې لا کوي او چې داسې مو خپل په سترګو بیا لیدلي دي چې مړی معلوم کړی وي تا خپل په خوله نارې وي هغه روپۍ ورکړي هغه یې لا کړي
روزګان د ولایت اوسېدونکی مدلکن جان ما خپله د ترین کور په مابش کښې ولیدل ډېر شخصي سطح خلک بندیان دي او روژه کور پنځم څلور پنځه کسې وژلي هغوی لکېږي په روپو او هغه بېچاره د مسلمان خلک کېدېږي موږ د اشرف غني څه دا غواړو چې د دغو هغه مو خوري السلام علیکم ورحمت
شخصي بندیان دی موږ هر ضروري چې زموږ هر ځه او زموږ شکایت ته ټولو ځایو پورې ورسوي ګرانو محترمو دغه بندیان چې دي مقصد قیدونه کړی دي نه خوش شوي بیا چې نوم راشین وروره ګوره دلته چې پیسې نه وي ورکړي چې مکتوب یې راشین چې پیسې نه وي ورکړي نه خوش شوي نه یوه هیات شته نه یوه پوښتنه شته نه یوه ګرځنده شته د قمندانانو نه نیولې تر جمعه پورې رئیسه پورې ټول پیسې غواړي نه خوش شوي دلته یې نامونه رغلي دي او کمیسیون یې نامونه هغه کړي دي هغه یې خلاص شوي دي وروره ګوله دلته بېرته ګرځولي سرنوالۍ په هغه کښې ګرځي وي په هر ارزو کښې ګرځي وي مقصد دې پیسو کار نه کوي موږ خواهش لرو د حکومت د خصوصا د اشرف غني نه چې مقصد په دغه باره کښې وایحه تعین کړو د هر څه نه پوښتنه وکړو او دا بندیان په خپله وباسي
زه عبدالهادي حنیف د کندهار څخه دا پیغام پرېږدم د اشرف غني جمهور رئیس څخه مو دا غوښتنه ده چې بندیان ایله کښې د بندیانو موضوع یې ولې شاته کړې ده والسلام او احترام
زما دوی چې بندې کړی دی رحیم الله پخوا چېرته وه اوس چېرته دی دا پیغام د اشرف غني ته ورسوئ لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم که خزان را باندې را شي که بهار د په خپل ځای پروت وم هغه یو ځای نه وتښتېده بل ځای ته بل ځای نه وتښتېده بل ځای ته خو بې ګناه یې بندي کړی دی هېڅ بخصاد پوښتنه نه شته دی بالکل
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
زه د روزګان ولایت شرشنو ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم زما د ولسي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې په شرشنو کښې سړکان مکتبونه جوړ کړي السلام علیکم
مهربانو دی علي زه یم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ زور زموږ د محترم والد صاحب او د رئیس جمهور صاحب څخه دا غوښتنه ده چې باید نوزاد ولسوالۍ ته زیاته پاملرنه وکړي
ځکه چې د یادې ولسوالۍ خلک ډېر غمځپلي او ګړېدلي خلک دي. کښتونه او فصلونه ورځ په ورځ د له منځه تلو په لور روان دي، ځکه چې وسلوالو طالبانو د کورو او فصلو لارې په مینو بندې کړي. امنیتي ځواکونه هلته ډېر لږ دي او نشي کولی د طالبانو مقاومت وکړي. یوازې د یادې ولسوالۍ د بازار سیمه د حکومت په لاس کې ده، نور ټولو طالبانو په ولکه کې ده. د پاسه څلور کاله د مخه په یادې ولسوالۍ کښې هم طالبان مېشت وه. وروسته له هغه اعصاب ځواکونه وکولی شول چې دا سیمه له طالبانو پاکه کړي. تر درې کاله آرامۍ وروسته بیا طالبان یادې ولسوالۍ ته راغلل. اوس هلته امنیت ورځ تر بلې خرابېږي او وسلوال سخته جګړه کوي.
زه رحمت الله حسین خبرې کوم د کندهار ولایت څخه. زه دا پیغام پېژنم چې زموږ د سلار او د روزګان دا لوی نه جوړېږي، دا هسې خامخا زموږ مریض شهرو پورې نه رسېږي، پر لارې ختمه شي او پیغام یې دغه چارواکو ته ورسېږي.
د خپل افغانستان د اسلامي دولت او د نامي دولت څخه دغه خواهش کوم چې زموږ د هلمند ولایت د سنجین ولسوالي د سقوط په حال کښې ده، خو کم ارګان یې نه معلومات کوي او نه پوښتنه کوي. زه غواړم چې زما غږ و دوی ته ورسېږي چې د دغه ولسوالۍ د سقوط مخ ونیسي، مخه ونیول شي. السلام علیکم ورحمتالله.
د شبار د منطقې د ګاډیو د کلي اوسېدونکی نوم یې محمد سعدالله ده. زما و تېرو به جهانو ته م دا نظر و دا مې خبره وله چا نه منله کېدلی، او اوس دغو رهبرانو او دغو قومندانانو او دغو باچیانو ته زما دا نظر ده. موږ د خارجي اتباعو په کومک نه سو کامیابه کېدای. زموږ دپاره لوی کامیابي دا ده چې موږ دا خپلې اوبه په خپل وطن کښې را وتړو، هر باچا ته یې را وتړي. موږ نور باچهان یو او هېڅ چا ته قلم و کتابچې ته ضرورت نه لرو. په خپل کار هم سمېږي، نه به خارج ته ځو، نه به پاکستان ته ځو، نه به اروپا ته روان یو. یوې خوا ته به نه یې روان. که دا پاملرنه زموږ باچهان او زموږ وزیران وکړي چې دا خپلې اوبه را وګرځوو، نور نو موږ په خپل وطن کښې باچهان و. د نور غلامي به زموږ نه کوو. وسلام.
زه محمد الله د غزنی ولایت څخه تلیفون کوم. باید د افغانیو د ډالرو مسله ده، خرید او فروش ټول په هرات او دو ځای کښې ډالر باندې خرید کوو، او دلته موږ ته وایي چې تاسو په افغانیو باندې خرڅوئ، او په ګمرک کښې د محصول هم په ډالر باندې کېږي. دلته دوکانونه بند کړل او مورلا کښې کړل، زموږ ته غټ جنجال دی. باید چې ټوله معامله ان د سره خرید او فروش ټول په ډالر باندې دی، مغزو کښې وشي
افغانان چېرې دی، پر کوم لور دی؟ دغه دېرش څلوېښت کاله خو زما به په یادش پیدېږي چې په دغه هېواد زموږ په هېواد کښې دغه زړې وژونکې درګې ډبرې پرتې دي یا کاڼې پراته دي چې هغه یا روس یا پاکستان یا امریکې یا انګرېز یا ایران را وړي دي، او موږ پسې یو بل په وژنو، سره په وژنو، سره په وژنو، یو د بل په وینو، ښه په جذبه. هغه کاڼې زه دغه ته وایم چې یو ورته وایي خلکه یې، بل ورته وایي طالب یې، بل ورته وایي ته انګرېزه یې، بل ورته وایي ته روسه یې، بل ورته وایي ته ایرانه یې، بل وایي ته شیعه یې، ته سنی یا بل ورته وایي ته د جنوب یې، ته د شمال یا بل ورته وایي ته هندو یې، ته مسلمان یې. دغه زړې ډبرې تا خو دغه هېوادو را وړي دلته غورځولي دي. موږ کسې ولې به د ډبرو سره وولو؟ اخر تر کومه به سره وولو؟ دغه زموږ استاسې جنګ په څه شي دی؟
عبدالمالک د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. موږ د حکومت د خوا څخه خصوصا د چارواکو او د پولیسو د خوا څخه زیات په تنګ او زیات ځورېږو. علت یې دا دی چې زموږ خلکو، موږ په ګرمسیل ولسوالۍ کښې تاریا کرلي دي، یعنې زیات خلکو په ټول افغانستان کښې تاریا کړي. حتی دا فرمان موږ د رئیس جمهور د خولې څخه لا تر اوسه نه دی اورېدلی چې تاریاک په عمومي ډول په قانوني ډول سره باندې او خلک باید مجازات شي. خو دلته نه قومندان خبر دی، نه ولسوال خبر دی. د یو پوستي عسکر را وځي د لکړۍ په ساحه کښې خلک ټینګوي، د کورو څخه یې راباسي. کوم سړی چې په فصل کښې ټینګ اوبه لګوي، هغه سړی یې ټینګ کړی او په مقابل کښې زر او دوه زره روپۍ ترېنه غواړي، بېرته یې ایله کوي.
د موټرانو خبرې کوم د مغز نه، د کندهار تر زه پر برابر باندې دا موټران تېرېږي، د شپې پر دوو درو بجو باندې تېرېږي.
رحمت الله دی افغانستان دی پکتیکا ولایت دی ورګون دی ولسوالۍ نه دا پیغام درته سپارم. دا ضروري پیغام دی چې نشرم کوي بیت محمد دی هغه کوم چارواکي دی غوږون ته ورسوي چې اوس د پکتیکا دی ولایت دی هغه سره دی انګور اډې دی پاکستان دی بارډر سره انګور اډې سیمې سره یو هغه نمیږي لږ میرای چې د سره پاکستان پوځ پنځه شپږ سوه موټر درول دي بار موټر یو څوک هم غور نه کړی نه به دا کې مدیا صحیح یې نه به دا کې نور څوک داسې یخ پورته کوي هغه زه ډېر اډې به چې دمج پیغام ورته سر کړو به چې دغه خمه خخ پور کړي کوم چارواکي دغه فوجین ته به ورسوي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. له دې سره اوسنۍ پروګرام پای ته رسیږي. ستاسو د نورو پیغامونو په تمه یو تر بل پروګرامه تخته پمه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.